ستړي مشه اوریدونکو دا مشال ریډیو دی شاهین بنیره ما او په دې او ساته خبری غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری درکو په کوټه کې په یو ماین کې د 14 پاړه تازه تفصيلات را رسیدلي در سره شریکو خو ډومبه د دې وخت خبرونه دا بلوچستان له مرکز کوټ سره نږدې د اسکرو کان نړیدو په پیخه کې 12 مزدوران غیر پاتې شوي دي. چارواکي وایي چې د پاکستان د ایټمی انرژي کمیشن اته تختول شوي کارکونکي له وسلوالو طالبانو څخه خوشي کړي دي. او د ترکیې د بارنو چارو وزیر وایي هیواد به د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوي حکومت سره رغنده او پرانستو خبرو اترو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل دا بلوچستان له مرکز کوټ سره نږدې د سکرو کان نړیدو په پیخه کې 12 مزدوران غیر پاتې شوي دي. د صوبایي حکومت ویان شاهد درند پرون په بیان کې ویلي دي چې د سنجیدې سیمې کان د ګیس چودنې له وجې نړیدلې دي. دی وایي چې مرستندوی ډلې د پیخې ځای ته رسیدلې دي او هلته د مزدورانو د ژغورنې هڅه کوي. د پیخې په اړه د کویلې د کان یو مزدور محمد حیات نن مشال ریډیو ته وویل
UMC United دے کے دادا ماکا شوی دا بیگا مازی کر دا تیم شوی دا دے کے دو تعلق دا بلوچستان سر دے یو دا سواد مدین سر دے او بقایا چی دیا تول یو زیلی شانگلی زیلی ندی دا مون دنیا کلی زیلی شانگلی آن
بلخوا د بلوچستان د سکرو کانونو د سارې ادارې مشر عبدالغنی شهوانی نن رسنیو ته ویلي دي چې تر اوسه یوازې د یو تن مړې راستل شوی دی. د بلوچستان د معدنیات وزیر میر شعیب نوشروانی په بیان کې ویلي دي چې د پیښې پلټنې کوي او د کانونو د قانون د سرغړونې په صورت کې به د کان د مالک پر ضد ګامونه اخلي. چارواکي وایي چې د پاکستان د ایټمی انرژي کمیشن اته تختول شوي کارکونکي له وسلوالو طالبانو خوشي کړي دي. په بنو او لکه مرواتو کې پوځي او پولیس چارواکو بیګا د نومنو خودو په شرط مشال ډیډو ته وویل چې له 1400 څخه اته کارکونکي د عملیاتو پر مهال آزاد کړل او د نورو د خوشي کولو هڅه کوي. وسلوالو په دې اړه سندي ویلې. پولیس وایي چې د ایټمی انرژي کمیشن کارکونکي پرون غرمه له لکې مرواتو څخه د کارخانې په لور روانو چې وسلوالو سره لګاډي تختولې دي. تحریک طالبان پاکستان دا کارکونکو د تختونې ذمہواري منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت دې په بدل کې بندي ملګري خوشي کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له سبا د نجونو د تعلیم پاړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه پیلېږي. ټاکل شوی چې د مسلم ورلد لیگ په نامه غیر حکومتي ادارې لخوا د رابلل شوې دې غونډې پرانسته د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی په ګډون د اسلامي هیوادونو استازي ګډون وکړي. ملالی یوسفزی د جنوري په 9 ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي دي چې دا به د جنوري په 12 دې غونډې ته په وینا کې پر دې خبره کوي چې د ټولو نجونو دا حق دې خوندي کړل شي چې هغوی سکول ته لاړې شي. نوموړي په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته په اشاره زیاته کړې ده چې دا به پر دې هم خبرې کوي چې ولې دې د نړۍ مشران طالبان پر دې وپوښتي چې د دې په وینا د افغانو میرمنو او نجونو پر ضد جرمونه کړي دي. د طالبانو حکومت وایي دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته خپل حقونه ورکړي دي. د پاکستان حکومت هوایی کمپنۍ پی آی اے له 4 کلونو وروستو په لومړي ځل د فرانس پلازمینې پیرس ته پرواز کړی دی. پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې په اوونۍ کې به 2 ځله له اسلام آباد څخه پیرس ته پروازونه کوي. دا له هغې وروسته ده چې یو میاشت وړاندې اروپایي ټولنې د پاکستان د هوایی شرکت پر الوتکو لګول شوی بندیز لرې کړ. د کال 2000 په جون کې اروپایي ټولنې بریتانیا او امریکا له هغه وروسته د پی آی اے د پروازونو پر وتلو بندیز لګولی وو چې د یادې کمپنۍ یوه الوتکه د کراچۍ پر یوه کالونۍ ولویده او شاوخوا 100 تنه پکې ووژل شو. د پېښور هایکورټ امر کړی دی چې افغان هنرمندان دې په زور له پاکستانه نه ایستل کیږي. دا امر د پیښور های کورټ لخوا نن په داسې حال کې شوی دی چې د افغان هنرمندانو د قضیې په اړه خوندي کړې پریکړه په لیکلې بڼه خپره کړې ده. په پریکړه کې لیکل شوی چې تر څو له افغانستانه راغلیو هنرمندانو په اړه وفاقي حکومت یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دوی د مستقبل په اړه یو فیصله نه وي کړې، تر هغه وخته دې صوبایي او مرکزي ادارې دوی نه زوروي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان ویلی دی چې هیواد به د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ له نوي ادارې سره رغنده او پرانستو خبرو اترو ته دوام ورکړي. رویټرز اجانس لیکلی دی چې حکان فیدان د جنوري په 10مه په استنبول کې خبري غونډې ته زیاته کړې ده چې دوی په دې اړه هیله مند دي چې د ترکیې او امریکا ترمنځ به مثبت خوځښت جاري پاتې شي. نوموړي زیاته کړې ده چې هیواد تمه لري چې د امریکا له نوي ادارې سره په دو اړخیزه اړیکو، اسرائیل او غزه او یوکراین او نورو مسلو کارو کې او د پرمختګ هیله لري. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د جنوري په 6مه په دویم ځل د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. دا وو د دې خبرونه. اوردونکو خبرونه به اورېدو، که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدی شي. چارواکي وایي چې کوټې ته نږدې د سکرو کان نړېدو په پیښه کې 12 مزدوران غیر پاتې شوي دي.
دې کې دوه تعلق د بلوچستان سره دی، یو د سواد مدین سره دی، او بغیر چې دا ټول یو ځلې شانګلې ځلې نه دي، زموږ د نړۍ کې نشته.
چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي کمیشن د 1400 تختول شو کارکونکو څخه 8 کسان له وسلوالو طالبانو خوشي کړي دي.
زه حافظ بشیر خپل ملګرو سره محفوظ مقام باندې ناست یو. حکومت ته دا درخواست کوو چې دوی د موږ رهایي زر تر زره بندوبست وکړي، کوم مطالبات دي عاد تسلیم کړي.
او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ماین چودنو زپل شو خلکو ته د حکومت معاوضه ورکړي.
موږ د کوم لینډ ماین وکټمز دي دغه ته هیڅ قسم کمپنسیشن نه وته ملاویږي. که موږ د دغه خلکو د دغه ایوان نام اعتماد کا اوچت شو نو خلک به چرته درېږي.
د سیمې اورنن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع ته اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورید، کویټې ته نږدې د کویلې په یو کان کې 14 شوې ده. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې 12 مزدوران د خاورو لاندې پاتې دي. د صوبایي حکومت ویان شاید رند ویلي دي چې د سنجیدی سیمې کان د ګیس 14 له وجې نړېدلې دي او د ګیرو کسانو د راویستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. په عین حال کې دا چارواکو لخوا ویل شوي دي چې یو تن مړې راویستل شوی دی. په دې کې د ډیرو تعلق د خیبر پختونخوا د شنګلې سره دی. ایوب ترین په دغه اړه باندې نور تفصیل راکړي.
برای شمیر ایسه د بلوچستان و مرکز کوچ ته د سنجیدی پسیمه کې چې کوم پیښه را مسته سوی و د کویلې کان را پریوتل و نو هغه کې 12 د کان کیندو کې چې هغه ترخاو لاندې سوی د 14 ورسته د هغه ورسته بیا چې کوم رستندوی اداري دي په خاص توګه پیډیمي او نورې ادارو هغه هلته د مرستو کار پیل کړی وو او اوس د اطلاع راغلی ده چې د یو سړی چې دی هغه راستلې دی. 12 کسان لا اوس هم هلته دننه پاتې دي، خو د چارواکو په خبره چې دوی د مرستو کار روان ساتلی دی. البته دوی دا وایي چې کله دغه 14 سوی و په کان کې دغه د وجې کان ټوله نړېدلې دی، نو د دې علامه دوی اوس هم د مشکلاتو سره مخامخ دي. خو دوی دا وایي چې تر څو دا ټوله ټوله کان کیندو کې نه وي راستلې، تر هغه وخت پورې به د دوی هلې ځلې روانې. او بلخوا چې کوم د مزدورانو اتحادیه ده هغه هم د حکومت پر د چکم کار ځړېدل پر دې نیوکه کړې دي. امدا ویلې دي چې په کار دا و چې برایش په یا پرون بازګر چکل د پیښ سوی ده، هغه وخت د مرستو کار پیل سوی وای، نو په نتیجه کې به چکم تلفات او انساني هغه ته زیان نه رسېدي. او دغه چکم د کویلې لاندې د کان لاندې چکم کان کیندون کې لاندې سوی دي، هغه په عجله توګه زغر درته لوي. دغه کچ چې دا د کوچس تقریبا 45 کیلومتر کې د شمال ولور ته د ډیګاری پسې پراته ده او دا ټول غرنۍ سیمه ده. هلته یو لوی مشکل دا دی چې هلته موبایل نتورک هم کار نه کوي او بل دا دی چې دا ټول کان چې دی په کم کان کې چې دا پیښ شوی ده هغه زیاتره نړیدلې دي. نو د دې لامل هلته اوس کوم غټه یا درنه مشینری دا استعمالیږي او دا چکم د پی ڈی ایم ای ده او بیا د مانز چکم اداره ده د کوئلې د قانون د څارونکو چکم اداره ده دغه مشر او دغنی شوانی هم دا خبره کړې ده چې یو مړی چې دی هغه راستل دی او د نورو کارکندونکو د راستلو دی کوشش کوي چې ځوندی راوباسي. نو وجه حالته چکم 14 سوي ده هغه د کان د نن چکم تار یا کیبل د بجلی په خاطر تل دي هغه پرې سوي دي او په نتیجه کې دا چکم برسته کوون کې دي دا وخت چې دي د مشکلات د چارواک په خبره چې دغه پیښه پر مازګر ماشام هغه مال وست په کله چې دولس کان کیندون کې دا وکانت شو سوي وو نو دی دا وای چې دا اته ګیس جمع سوي وو د ګیس عمله چې کوم د کوئلې کان د یاد کان هغه ټول نړیدلې دي او دا ډول د دول سکار کیندون کې هلته لاندې پاتې شوی دي.
ایوب ترینو چې په کوټه کې د کوئلې پکان کې د پیښې پاړه معلومات را کول دغلته موجود عینی شاهد او مزدور محمد حیات سره زمونږ همکار مجید بابر خبرې کړې دي دغه نور تفصیل اورو.
زمانه محمد حیات مې حیات مو کولی مزدور ته پاره راغلی
دی وخت کې د بلوچستان په کم ځای کې دغه چاودنه شوې د پکان کې
دا یونایټډ او یونایټډ یو ایم سی یو ایم سی یونایټډ د کې دا د ماکا شوې د بیګام مازی ګردا تم ترسو
دا د کم ځای دی
د کې دوه تعلق د بلوچستان سره دی یو د سواد مدن سره دی او بګای چې دا ټول یو ځلې شانګلې ځلې نه دی زمونږ د نیا کې چې دا شانګلې
دا څنګه دا واقعي څنګه وشو او تاسو ته د معلومات څنګه درغله کته سوال ته موجود وای چې دا واقعي شوې ده؟
جی دا واقعي څنګه دا ورځی شپ د دوشه پانی دی کی دا ورځی شپ د کار نه راځل لري د شپې شپ څنګه مو د کوزیدل اکاډمیان د کته یا پر رسیدلی وی خو په واقعي پته نه لګی کنه
جی
او تقریبا دا سیګنټا پس په دماکه شوې ده بل لیس کې خو دماکه نه بهر نوسان دا څه کړره بهر کوم چاله چوي تا پرې ما پرې بهر دسی هغه دیوالونه می وارو نه مې خلص لیک شوې ده بهر نه اوس پکا ته اندازه نه لګی ټول مین سلیپ ته مین خله سلیپ ته مین خله بهګه سپی مغړ مې هی مشندري راغلی و چې ول باغې نه مین خله خالی کړی دا اوس کسان بهګه د خوشي منیجران ټیمان مان ناغل دي
دغه تک چې کوم کاروایی کیږي دی وخ نو تاسو مطمئن یی چې را دی کسان یا مشندري یا تیار کسان موجود دی او دا کسان به راوباسي
ان شاء الله کوشش به جاری ده برابر ای مشندری نیو کیبل می بلی بجلی کی به ستدری اگر وای دی مشندری راغلی ده منیجر ناغلی ریس کوټی مان ناغلی دی خلق لګی ده اوس پکتا دا ده چې هغه ګرای زیات ده تقریبا 3,500 په باو ده
حیات سیب دغه پی خچو شو نو دغه وخت تاسو چرته موجود وای
دلته منګه منګه دریم لیس ده دا غاتوی بل لیس ده منا غیل بل لیس کیو
نو تاسو سمره وخت پس دغه څومره وخت پس دغه 14 ل ورغه دغه 14 زیته
تقریبا مونږ چې خبر رسیدو سې 2 غټې بشوي
نو بیا دغه نه پسل تاسو موجود وي تر ډیره ساته پوري
نه تقریبا نه لس کینډل ته موجود
نو دغه نه لس غنټو کې سکاروي کېدا
اول خلک لګیو په لاسونو مې ارمن خپل چې سلیپ شوی و هغه کولا ولا بیا په ما مشينري روسي د مشينري لګیو شو پکار ډیر زیات تر پاسه ورنډه راغلی او خاور ډیر زیات و ای سحر سحر تا سبي ته یوه خپل وزګار کړل
نو حیات سب دی وخ د دغه کورونو خلک چې کم شانګله کی دي دغه کلی نوم ک بیا والی دغه خلک راغلی دي
د دې کلی خلک ټول دلته موجود دي مونږ یو کلی خلک تقریبا غره هغه زنه خو څنګه دی راغلی دغه کلی نوم دی میا کلی فراوات
جی
الف تحصیل زمونږ الفورې ده خو څنګه خدا کی دي خلک راوړي چې داران په کم شته دی خپل ورچارونه دلته مزدوري کې دغه مین کې بل شي کو کسانو ټول خپل خدشدارن دلته دي نو
دا چې کم کان کم لاندې تللی دي نو دا د دې تربيت شوي دي لکه دا خو پاخه کان کندون کې دي کنه دې کې سن نوې مشته
نه نه خاطر تربيت شوي دا ځوانی ځلینې مزدوري مخکې سو سوار مزدوري کړي دا
دا مشال رادیو
اوردونکو بنو لکه مروت ورزو چې د پوزي چارواکي وای چې د پاکستان د ایټمی انرژي کمیشن د تختول شو شپاړه سو کارکونکو څخه اتک آسان چې دی هغه خوشی کړی دي. وستوالو ډلو لا په دې اړه سندې ویلې. پولیس وایي چې دغه کسان پرون غرمه له لکې مرواتو څخه تختول شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دې د تختونې ذمواري منلې ده. په بیان کې ویلي دي چې حکومت دې په بدل کې د دوی بندیان خوشی کړي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د جنوري په نهمه غرمه لکې مروتو کې وسلوالو د اټامیک انرژي کمیشن شپړس کارکونکي هغه مهال اغوا کړی ول چې لکې مروت کابل خیلو کې فیکټری ته په لار ول او د دوی ګاډي ته ور اچول وسوځول وو. په بنو کې د پاکستان فوج یو افسر او لکې مروتو شار پولیس ثانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې فوج د تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات وکړل. اته کارکون کې یې ژغورلی چې د عملیاتو پر مهال درې کارکون کې په مرمۍ معمولی ژوبل شوي هم دي. دوی وویل چې د پاتې اته کارکون کو د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خورسانی پرون د پیښې وروسته سمدستي و ویډیو رسنیو ته استولې وه چې ښکاري ټول اغوا شوي کارکون کې یې په ولکه کې دي. د دوی د تختونې ذمهوري یې منلې وه. په ویډیو بیان کې تختول شوی اهلکاران وایي چې وسلواله اغوا کړي. حکومت یې باید زر غوښتنه ومني او د دوی د خوشی کولو لپاره ګام واخلي. تختول شو کسانو کې د حافظ بشیر په نوم یو کارکون کې چې د پولیسو په وینا ایډمن افسر دی په ویډیو بیان کې حکومت نه د وسلوالو څخه د خوشی کولو غوښتنه کړې.
زه حافظ بشیر خپل ملګرو سره محفوظ مقام باندې ناست یو او حکومت ته دا درخواست کوو چې دوی د موږ رهایی زر تر زره بندوبست وکړي. دو مجاهدینو چې کوم مطالبات دي د تسلیم کی.
مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دغه ویډیو کاروالی تصدیق نشي کولی. محمد خورسانی رسانوی ته لیک ډول شوی بیان کې دا هم ویلي چې کارکون کې د وژلو لپاره نه بلکې د زنه غوښتنو پوره کولو لپاره تختولې دي. نو باید حکومت فوزی غوښتنه ومني د دوی څخه خپل کارکون کې خوشی کولو لپاره د کاروایی کولو ډډه وکړي. خو د پاکستان فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې داغه تختول شو کسانو د ژغورلو لپاره یې عملیات وکړل. اته وژغورل شول پاتې اته کارکون کې به هم زر د وسلوالو د منګولو نه خوشی کړي. لکې مروتو کې د دیوړاندې هم اټامیک انرژي کارکون کې او نورو ادارو اهلکاران د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. د تیر کال نومبر په پیل کې لکې مروت د رتنګ کې وسلوالو د فوج پر قافله برید کړی وو چې پنځه سرتیري یې ژوبل کړي ول. د پولیسو په وینا هغه قافله له کرکه د لکې مروت کابل خیلو کې اټامیک انرژي فیکټري ته روانه وه. د لکې مروت په شمول بنو وزیرستانونو او نورو زیلو مرستیال کمیشنرانو لخوا د تیر کال په وروستیو کې ټولو سرکاري چارواکو ته ویل شوي ول چې د ناسم حالاتو او وسلوالو لخوا بریدونو او تختونې د خطر له وجې د خپل سفرونه محدود کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر راپور مورد اوریدونکو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په قوانینو کې ضروری بدلون راولي او په دغه سیمه کې چې د ماین په چاودنو کې کم خلک متاثر شوي دي دا غي مالی مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبی وزیرستان کې په تیرو لسو کلونو کې د ماینونو په چاودنو کې له شپږ نیم سوه تر اووه نیم سوه پورې کسان معذور شوي دي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي آصف خان د خپل صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د زمکلاندې بمونو یا ماینونو نه متاثر شوي خلکو لپاره دی حکومت د معاوضو ورکولو لپاره تګلاره جوړه کړي. آصف خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره تیره ورځ په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه د تیر کال د جون د میاشتې نه د قبایلي زیلو د ماین چاودنو متاثرینو ته د حکومتي امداد ورکولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي او په صوبایي اسمبلی کې هم دا مسله راپورته کړې ده.
بیسیکلی دا ما په جون کې یو کالینګ اټنشن ورکړیو. په کالینګ اټنشن مې دا لیکلیو چې زمونږ د کوم لینډ مائنډ وکټمز دي دغه ته هیڅ قسم کمپنسیشن مالی امداد نه وته ملاویږي لکه چې حکومتي نور خلکو ته ملاویږي چې کوم په جنگ کې یا په آپریشن کې شهید شوي دي یا خوک شوي دي یا زخمی شوي دي یا ورک شوي دي. انډر سیکشن 7 اف اینټی ټیرریزم ایکټ یو پرچا کې یو دفعه راځي. نو آ دفعه سړی الیجیبل کی چا دے حکومتی کمپنسیشن پر مراد پارا امداد پارا کوالیفائی کی گی مال چے خلقو تا چلتا ورشے نور خوب سور کے آسے ہم جنگ لگیا دیلتا اور حالات بیا خرابی گی لگیا دی نو خلقو تا کم از کم وی جی کم دی تا پا وس کے دیا خود تا کولش نانن چے کم خبر وشوا آ دے اغی سلسلے وا کڑی وا چے بھئی کامونگا دے دغ خلقو دے دغ ایوان نام اعتماد کا اچت شو نو خلق بچر تدریمی
د ماین چاودنو زیاتره پیخی په سویلی وزیرستان کې رامخیته شوې دي. محمد ممتاز محسود په سویلی وزیرستان کې په 2014 کې په یو ماین چاودنه کې جوبل شوی وو او په یو وخت په مازوره شوی دی. هغه اوس په سویلی وزیرستان کې د ماین چاودنو د متاثرینو د ټولنې مشري کوي. ممتاز محسود د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ د ترګرۍ په پیښو کې نورو متاثرینو ته د مرګ او جوبلې په سر معاوضې ورکول کیږي نو په کار د هغه رنګ مالی مرستې د ماین چاودنو متاثرینو ته هم ورکړی شي. هغه زیاته کړه چې دوی د دې لپاره وخت په وخت ډېرې هلې ځلې کړې دي او د متاثره شوي خلکو معلومات یې هم راټول کړي دي خو تر دې دمه پکې څه پرمختګ نه دی شوی.
منگ ڈیٹا جمع کرا چھے کو وزیرستان کے 10,000 پورے خلق مزور شوی دی او دا مختلف مزور دی پدے کے دے لینڈ مائن چکم خلق خکار شوی دی آغے تعداد شپگنیم سو نواخلا تر ونیم و سو پورے دی دیکھے مختلف خلق زن شہیدان شوی دی او زن لاسلی اخپونا مزور شوی دی لینڈ مائن کے مزور دا پارا منگ وزیرستان کے پا مختلف زیونوں کے درنے وکڑے و آخر مو پٹان کے دا ڈی سی دفتر مخ کے ہم یو درنہ ورکڑا دے ان درنوں کے منگا دا مزور دا پارا خاص کر دا لینڈ مائن مزور دا پارا دا شہدا پیکج وختنا کڑے وا
په 2021 کال کې په پیښور های کورټ کې د زمکلاندی ماینونو نه متاثر شوی خلکو ته د معاوضو ورکولو په اړه د یو خواست د اوریدنې پر مهال د جنوبی وزیرستان وکیلانو یاد عدالت ته معلومات ورکړي وو چې د 2013 کال نه د 2021 پورې یوازې په سویلی وزیرستان کې د ماین چاودنو په 178 پیښو کې 80 کسان وجلې شوي وو او د 250 زیات کسان په دې پیښو کې د جوبل کېدل وروسته مازوره شوي وو. په 2021 کې د اکتوبر په 15 نیټه پیښور های کورټ د زمکلاندی بمونو په اړه د سویلی وزیرستان د وکیلانو لخوا په داخل کړې شوې قضیه کې حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې د ماین چاودنو نه متاثر شوي خلکو ته د معاوضې ورکړي. عدالت هغه محل د معاوضو ورکولو لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی وو چې د ماین چاودنو متاثرین دي متعلقه ډیپټی کمشنرانو او د آفتونو د نظم د ادارې یعنی پی ډی ایم ای ته خپل خواستونه جمع کړي. خو د جنوبی وزیرستان د وکیلانو د ټولنې مشر شیرپاو محسود د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ په پیښو کې د معاوضې ورکولو لپاره چې د ترګرۍ ضد قانون کې د کومې دفعې لاندې اف آی آر درج کیږي نو د هغه طریقې کار په وجه د ماین چاودنو متاثرین د معاوضې د ترلاسه کولو نه بې برخې دي.
عملی طور د حکومت طرفه په دغه کې چې کوم مشکلات دي هغه د کومې سوپی جوړه د ورته قانون چې په دغه کې به اف آی آر کیږي او په اف آی آر کې به د دهشتګردۍ دفاع لازمی ده هغه یې نو هغه په حواله باندې ډېر مشکلات دي خو چونکې ځینې کیسونه همداسې دي چې زمونږ د پاکستان د ایف سی او د فوج د طرفه موټر ګولۍ راشي نو هغه کې بچیان زخمیان شي نو هغه اف آی آر به مونږ اوس تا کټ کو نو د خپل فوج خلاف خو زمونږ سیټی ډی ها د اف آی آر نه کټ کای او کنه معلومه کټ کو یا کاټ مودي په دفاع 780 په شې شامل ده نو هغه ته تر اوسه پر موزه نه دی ملاو نو مونږ دا وایو چې زمونږ سره د 2007 نه واخله تر 2025 پورا د ظلم او د جبر په لسه مختکای نه کې چې مونږ ته ریلیف راکې یا زمونږ غم د خپل زان غم وګانی یا مونږ چې کوم حقوق کېږي هغه راکی.
خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سویلی وزیرستان حکومتي غړي آصف محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې هغه هڅه کوي چې د ماین چاودنو متاثرینو ته د معاوضې ورکولو لپاره په ترګرۍ ضد قانون کې بدلون وکړي او د دې معاملې لپاره د هغه د پام راګرځونې یو لیک د صوبایي اسمبلی قائمه کمیټې ته هم سپارلی شوی دی.
د غوس غلام غوس راپور مورده په خیبر پختونخوا کې وفاقي ټیکس محتسب سردار علي خواجه وایي چې ادارې د کاروباري او تنخدار طبقې د ټیکسونو د ستونزو د هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. په دغه اړه سره د مشال لیډو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي، راځي چې دا وور.
بنیادی طور وفاقی ٹیکس محتسب چې دی دا پاکستان واحد اداره دا چې کوم زه هم د معاشري د عام وګړي سره کاروباري طبقه دا کتنخدار طبقه دا چې هغه سره چرته د ټیکس په دفتر کې زیاتې کیږي یا ور سره ستا او د بل سړي یو شان کاروبار دی خو پتا باندې یو قسم ټیکس ولګي په بل سړي باندې کم ټیکس ولګي نو دا ستا سره زیاتې دی یا دا سده چې یو ټیکس پتا سو باندې ډیر زیات ولګي او تاسو غنی چې را د قانون مطابق پمانه دی لګیدل دا مسره دی افسر زیاته کو یا غی تاسو نه صدا سی ډیمانډز کې الیګل ډیمانډ ستې چې رشوت مونږ وایو نو دا داسې سيزونه دي چې د دې د مخنیوي لپاره بنیادی تور زموږ د اداره جوړه شوې ده چې کمیته وفاقي ټیکس محتسب وي.
خواجه صاحب کدا مرتبه د تاسو دفتر چرته دی او کوي په ډیر اسماعیل خان کې بنو کې کمروت کې مطلب د سبې نور لره پروتوز لونه سیمونه چته چته شکایت وي دکاندار ته تنخادار ته مګړی ته د ټیکس یا د ټیکس ته ادارو له خواجه کمیداری دي نو سرنګ غی تاسو تر رسیدلې شي څنګه خپل شکایت سره درس کولی شي صدا سره لارشتي ان لائن نه کوم دفتر ته بدرځي
د دې هډ کوارټر په اسلام آباد کې ده او د پاکستان په هر غټ خار کې زمونږه ریجنل افیسز دي زه د کی پی کی د پیخور چې کوم زمونږه ریجنل افیس ده د ټیکس متصب زه دغه انچارج ما او زما روزانه کار دی چې د ټولي صوبې د ډی خان نو غونی سره تر شوا ته پورې د مردان او د ټول پېښور ډیویژن مونږه د چام شکایت راځي د ټیکس حواله سره چې رما سره زیاتې و شو د ته مونږ وایو میل اډمنستریشن یو سره دا وی چې راځي د ټیکس په دفتر کې دا بد انتظامی دی چې ما سره دا زیاتې وشو نو هغه مونږ ته نه صرف دا چې په خپل عمرات لیشي د کاغذ په تر باندې هارد کاپی باندې مونږ ته صرف خپل شکایت پېښ کی یا د دین علاوه کاغذ په کمپیوټر آنلاین په تر باندې راتلی شي نو هم چې څنګه تاسو فیډرل ټیکس رمبرسمنت کلیک کړئ ای باندې تاسو ته فارم راشي چې خپل شکایت درج کړئ
نو هغه شکایت دی آنلاین درج کو یا څوک درو لیګل څو نو وخت بیا د هواری کی مثلا
زمونږ لکه 30 ډیز زمونږ د انویسټیګیشن ټایم دی چې مونږ ګورو چې واقعي ستاسو مسله جن وندو کنا سے بچا بازو خلق الزام لگی پیو افسر باندې یا نا پوتیا بوج باندې نو ایمنګ بقدا انویسټیګیشن کو 30 ڈیز بیا چې کله مون پوښو چې واقعي دې سړی سره زیاتې شوې ده نو زمون مرکزی ایف ٹی او ته مونږه کیس ولېګو ور باندې خپل ریکمنډیشن ور کو چې یره د سره واقعي زیاتې شوې ده نو 45 ڈیز بیا انکم ټیکس ډپارټمنټ ته ملو شي پای کی چې یره تاسو د دې سړی دا مسله په ود ان 45 ڈیز حل کړئ
ټیک تجدید کزنه ټیکسونه د وفاق لخوا ویزنه صوبې لخوا نه آیا تاسو دوه ډیل کوي کنه صرف د وفاق
نه جی دغه مزه دا وه ټیکسونو خو ډیر قسمونه دي خو زمونږ د صوبای ټیکسونو سره سکار نشته زمونږ بنیادی طور سلور هډز دي چې کوم وفاقي ټیکس محتسب ډیل کوي نمبر 1 بای کې د انکم ټیکس دویم د سیلز ټیکس دریم د فیډرل ایکسایز ډیوټي چې کوم پام سړی باندې نه دغه په اوسو کارخانو باندې د لکه فرټلایزر شو شوګر شو ټوبیکو شو په غي باندې لکه فیډ دغه لګي فیډرل ایکسایز ډیوټي لګي او سلورم نمبر کسٹم ډیوټي دا د کسٹم انکم ټیکس فیډرل ایکسایز ډیوټي اینڈ سیلز ټیکس د دې حوالے سره چې د چاوم شکایت وی چیر ما سره زیاته وکړو ډپارټمنټ نو ای مونږ ته شکایت کولی شي
دا اداره کله نه جوړه شوې ده او آیا سونه کې سونه به دی وخت تاسو غوډل
ته کې دا چې فیډرل ټیکس رمبرسمنت چې دی دا جوړ شوې ده پسند 2000 کې باقاعده د قانون دی رولز دی دغه انډر جوړ دی او شکایتونه به مخکې ډیر کم وو اوس چې زموږ کم مرکزی فیډرل ټیکس رمبرسمنت راغله دا ایدر اتلونه بعد زموږ ټول دفترونه ډیر زیات ماشاالله اکټیویټ شو او کله تاسو ته د 13 کال وې ما نو تقریبا 13,200 مونږ ته کمپلینټس راغلي دي وفاقي ټیکس محتسب ته چې په هغه کې تقریبا 12,900 یعنی تاسو غنی چې 13,000 پورې د شکایتو ازاله د خلکو شوې ده
دا سی د تاسو د ډیسیژن دا بایندینګ یو ادارې د فرصت هغه نه فالو کوي سر ټایم فریم به چې دونه کې فالو کوي
دا سی دا څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې ود ان 45 ډیز ډپارټمنټ باوند دی چې دا مسله حل کی خو بازو خدا سی ټیکنیکل ایشو راشي یا د لا پوینټ راشي چې په هغه باندې ډپارټمنټ دا غنی چې را دی کې د فیډرل ټیکس رمبرسمن رول نه جوړیږي دا خو چونکه غوي چې دا خو په لا کې لیکل دي نو بیا غس کولې شي ډپارټمنټ صرف پرزیدنت اف پاکستان ته تلی شي بل ادارې ته نشي تلی
دې تاجرانو چې کوم غلې وکړي دي چې چې موږ به ځای تنګ ولیکي کې جديد د درسې لپاره سپندار اصله
د دې
خبره چې ډېر خلک خبر
دي ګورجی زمو خواهش ده چې زه هرې ځلې ته په خپل باندې زه تک کوم د دې د ټریډر فیډریشن سره ملاوي کوم کوم چې زما د حل کولې مادي ته ویل چې تاسو ما ته ان رائټینګ راولې گئی یا په انلاین راولې گئی موږ به داغه د درسې کو ضرور صدا سي دي چې دا څه مسله نشته خو هغه خبر نو هغه موږ خبر کړو اویرنس موږ پیدا کوو موږ بنیادی طور موږ هم دا غواړو چې موږ یو شعور پیدا کو یو اویرنس پیدا کو چې خلکو ته د خپل حقوقو پته ولګي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو دغه اوریدونکو هم دغه سره د روان خبرونې نیمایتا را رسیدلی یو نورځې چې لاړ شو او د دې وخت مهم خبرونه وو
د بلوچستان له مرکز کوټ سره نږدې د سکرو کان لیدو په پیښه کې 12 مزدوران غیر پاتې شوي دي د صوبایي حکومت بیان ویلي دي چې د سنجیدی سیمې کان د ګیس سودنې له وجې نړېدلې دي او د ګیرو کسانو د راوستلو لپاره هلې ځلې روانې دي چارواکي وایي چې د پاکستان د ایټمي انرژي کمیشن اته تختول شوي کارکونکي له وسلوالو طالبانو څخه خوشي کړي دي د پولیسو وینا ده چې شپاړس کسان پرون غرمه د لکې مروتو څخه وسلوالو تختولي وو تحریک طالبان پاکستان د دغه تختونې ذمواري منلې ده د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له سبا د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه پیلېږي تمه ده چې په دې غونډه کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزه کوونکي ملاله یوسفزی په ګډون د اسلامي هیوادونو استازي ګډون وکړي د پاکستان حکومت هوایی کمپنۍ پی آی ای له سلور کلونو وروسته په لومړي ځل د فرانس پلازمینې پیرس ته پرواز کړی دی د لاغې وروسته دا چې یوه میاشت وړاندې اروپایي ټولنې د پاکستان د هوایی شرکت پر الوتکو لګول شوی بندیز لرې کړ د پېښور های کورټ امر کړی دی چې افغان هنرمندان دی په زور له پاکستانه نه ایستل کیږي دا امر د پېښور های کورټ لخوا نن په داسې حال کې شوی دی چې د افغان هنرمندانو د قضیې په اړه خوندي کړې پرېکړه یې په لیکلې بڼه خپره کړې ده د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډله ییزه ګرفتارۍ اندېښنه ښودلې ده د کمیشن یوې بیان دی مشال لیډو ته ویلي دي چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او هیواد تستول د نړیوال قانون خلاف عمل دی او د ترکیې د بارنو چارو وزیر وایي چې هیواد به د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوي حکومت سره پرانستو خبرو اترو ته دوام ورکړي دا اوس د یو مهم خبرونه اوریدونکو اوس راځي یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته د اروپایي ټولنې په ګډون د یو شمیر هیوادونو مشرانو تر اوږد ځنډ وروسته په لبنان کې د ولسمشر په توګه د جوزیف اون د ټاکنې هرکلی کړی دی د اروپایي ټولنې د کمیشن مشرې هیله خودرې ده چې له دې سره ښایي په لبنان کې اصلاحاتو او ثبات ته زمینه برابره شي په دغه اړه باندې نور تفصیل د صالح محمد صالح پراپور کې
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان درلین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ وان درلین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یو شیبه وبلله د اروپایي کمیسیون مشر تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده هغې وړاندې لیکلي چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوی ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله ښولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هیله ښولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوړه کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولای شي د اسرائیل د تهاجم پر وړاندې غلبه خپل کړي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوړه کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی دروسی د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولس مشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابر کړي. د لبنان پارلمان پرون پنځشنبه د ولس مشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رای ورکړه. لڅ باندې دوه کلونه په لبنان کې چې ل ناکرریو سره مخامخ وو د ولس مشري د قدرت خلاوه پارلمان د رای اچونه داسې وخت وکړه چې څوونی مخکې د اوربان موافقه د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنز څورلس میاشتنې جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کوم خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره لغوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستې د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په لسنی مو بجو،
د کرخې پر غاړه
په یو بجه،
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډلیز گرفتارې اندېښنه ښودلې ده. د کمیشن یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي دي چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او جبرن خپل هیواد ته استول د نړیوال قانون نه سرغړونه ده. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغانان نیولي دي. په دغه اړه باندې تفصیل سالی محمد سالی راکی.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زونیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وشوده. د نوې میلادي کال له پایل سره چې نن لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولی دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي رادیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقیف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېره یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغیزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سېشنبې په ورځ بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداري په نوم د بشري حقونو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اول متاسفانه خبر پدغه
اوس بد خبر لرو چې یو زلبیا په ژمی کې په افغانستان کې په ډیر بد وخت کې په داسې حال کې چې هر ورځ پر خزو وینجنو ډیر محدودیتونه لګول کیږي او په داسې حالت کې چې لبد مرغه موګ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو دغه راز د پخواني سرتیرو د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي په دغه یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زور وباسي او دا ډیر اندیښمنون کوي او خوشینون کوي وضعیت دی
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې لکوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې و دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشمې پر ورځ نو وخت خبره کړي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونی په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیزي پالیسۍ یو برخه ده ورسته له هغې چې څه کم درې نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د خبریالانو د بشري حقونو فعالانو پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره یې کار کړی و لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري په دوی کې هغه شمیر چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو ځورونې او توقيف له خطر سره مخامخې دی سي
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ
په کورمکی لسو میاشتو راهیسې ناکراری او تاوتریخوالي که یو خوا د عادي وګړو ژوند اغېزمن کړی دی نو بل خوا یې خبریالان هم د خپل کار او ژوند په حواله د اندېښنو سره مخ کړی دي د روان وضعیت له وجې له سیمې یو شمېر خبریالان بې کوره شوي دي او ځینې بیا د ګواښونو سره مخ دي خبریالانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د ناکرارۍ له وجې آزاده او بې پرې خبریالي زخته اغېزمنه شوې ده په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ورو
په کورم کې خبریالان وایي چې په سیمه کې د روان تشدد او بې قرارۍ له کبله هغوی د خپل کار په حواله د یو شمېر ستونزو او دړکو سره مخ دي د کورمې په تازه فرقه ییز تشدد کې یو خوا دواړو خواو ته له یو نیم سل زیات کسان وژل شوي دي نو بل خوا خبریالان هم د خپل امنیت او کار په حواله د بې باورۍ سره مخ کړي دي بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پاړچنار کې خبريال علي افضل ویل چې په روانو حالاتو کې په سیمه کې یو غیر جانبدار او آزاد صحافت کول یو ډیر ستونزمن کار ګرځېدل دی
یو خبريال چې دجنا ریپورتنګ کوي نه یو 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 لفظ باندې ډیر سوچ کوي معمولی خبره باندې حکومت یو څه بل څه سوچونه کوي یو قبیله یو څه وایي بل څه وایي بل قبیله کوم حالات ډیر مشکل سایو خبريال په دغه علاقو کې هغه کول شي چې خپل خبر خپل ریپورت هغه سره ورسي کار کول ډیر مشکل کار دی ممتاز ملک څه د ادارې ته کار کول دغه خبرونه واجنه هغه وژل شوی دی خو ډیر افسوس خبره ده نن ورځې پورې ادارې نه تپوس کړی دی نه څه پیکیج ورکړی دی
بلخوا په کوز کورم کې خبريال نبی جان اورګزی وایي چې د سنی مسلک خبريالان د شیعه مسلک د منونکو سیمو ته سفر نشي کولای او د شیعه مسلک منونکو خبريالان د سنیانو سیمو ته نشي ورتلې نو موري وایي چې د حکومتي فشار او وسلوالو ډلو د دړکو سربېرا مقامی خبريالان کله کله د خپل خلکو لخوا هم د دړکو سر مخ کیږي
خلکو ته مسلې دي هم په پړچنار کې هم په پړچنار شاو خو کې چې کوم د سنیانو علاقې دي هغه خلکو ته مسلې دي 21 نومبر نه تر نن تاریخ پورې زیاتره چې څومره هم صحافیان دي یک طرفه خبرونه ورکړي دي پړچنار خلکو صرف د پړچنار خبره کړې ده چې الته درنه روانه ده خلکو ته مسلې دي د لوور کورم خلکو د لوور کورم خبره کړې ده چې بګنس وزیدلې دي حالات خراب دي چونکه کراس کمنټ د دواړو طرف نه چانه دی راغستي دا مسله بالکل شته ده خاص کر په کورم کې خولا ډیره زیات شول د اوس چې کوم واقعیت راغلو ولی چې دی مذهبي چې کوم نفرت ته دا ډیر زیات پیلاو شو
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې کله د 2020م د نومبر په شلمه په کورم کې د گاډو په کاروان په وسلوال بریټ کې 200 کسانو وجل شونو پاغي کې یو خبریال جانان حسین بنگش هم وو. په پېښور کې د خیبر یونین آف جرنلسټ په نامه د خبریالانو د اتحادیې مشر کاشف حسین سید وایي چې د کورمې څخه د بې کوره شویو خبریالانو د مرستې لپاره هلې ځلې کوي. نوموړی زیاتوي چې د کورمې په روانه جګړه کې تر ټولو لوی تاوان کرا او بې طرفه معلوماتو ته رسېدلی دی.
په بګن کې یو صحافي کور هم وسوځولی شو او هغې بې کوره شوي دي. دغه شان بل ملګری چې د مندوري سره تعلق ساتي کور خو یې بچتی خو هلته نه چونکې نقل مکانی شوې ده او د خپل فیملی ډېر په مشکله باندې او ډېره په ګرانه باندې پېښور ته شفټ کړې ده، بلکې په اغوستو جامو کې راغلي دي او بیا دلته ول اوس مونږ کوشش کوو چې کور هم ورته هم ارینج کړی دی. او په بګن کې چې کوم هلته کې مقامي صحافیانو ځان لکم دفتر جوړ کړی او هغه دفتر هم سوځولی شوی دی. هلته کې نن سبا د انټرنیټ مسله ده، زمونږ د ادارو چې کوم نمائندگان دي هغې سره چې مونږ رابطه کوو نو په یو مخصوص ټایم کې هغې سره په ټلیفون رابطه کیږي او بیا د هغې نه علاوه د هغې سره په موبایل باندې یا په انټرنیټ باندې رابطه نه کیږي.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د کال 2023 د جنوري په میاشت کې سینټ ته وویل چې د کال 2019 راهیسې په پاکستان کې لږ تر لږه 240 خبریالان وژل شوي دي. په اسنادو کې ویل شوي چې د دې 240 خبریالانو څخه 15 په پنجاب، 11 په سند، 14 په خیبر پختونخوا او 3 په بلوچستان کې وژل شوي دي. د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې تر اوسه پورې د مقامی خبریالانو د وژنې په تور هیڅ چاته سزا نه ده ورکړل شوې.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري، معلوماتي او تفريحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا احساس.
د پاکستان د بجلی د سار ادارې نپرا د هیواد برېښنا ټولو شخصي ادارو ته حکم کړی دی چې د کراچۍ د اوسیدونکو لپاره د بجلی نرخ د یونټ په سر 50 پیسې او په نورو ښارونو کې یو یونټ بجلی 15 اویا پیسې ارزانه کړي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په وینا تیر نگران او موجوده حکومت د بجلی قیمت د یو یونټ په سر 26 روپۍ زیات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او خلک لوړاندې د شیانو ګرانو بیو اغیزمن کړی دي. تفصیل عظمت علی شارک.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیر 2.5 کال کې د بجلی یونټ 26 روپۍ ګران شوی دی. د ادارې په وینا چې د پاکستان مسلم لیگ نون او تیر لنډمهاله حکومت د بجلی نرخ کې د یونټ په سر 3 روپۍ مستقل سرچارج او د بجلی بنیادی نرخ یا ټیرف کې د 2 روپو نه سیوا زیاتوالی راوستي. دا مردان اوسیدونکو نادر شاه مشال ریډیو ته ویل چې روان حکومت کې د بجلی بشمول د ګرانې شرحه روس په مخه په سیوا کېدو ده، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
زمونږ چې کوم حکومت ته موجوده بینه حکومت ته ځکه چې حکومت خو دوی غسان خبر در سره مې دي کنه چې دار سګرانی کې کم دینا او ځانی کې کم دینا. ترن سبا وګوره بلته نو د غریب نه د غریب کور چې مطلب صرف یو کمرې او یو لیټي نو هغه پسې 5000 روپۍ چې د بل لازی ما په خپل کې دا نیمرم سیوا ګرځ شي بجلی.
دا پاکستان د بجلی د سار ادارې نپرا د جنوري په ومه په ملک کې ټولو ډیسکوز یا د بجلی ادارو ته امر کړي چې د ملک د نورو خارونو لپاره د بجلی نرخ کې د یونټ په سر 15 اویا او د کراچۍ د اوسیدونکو لپاره د بجلی په نرخ کې 50 پیسې کمواله راولي. د پېښور اوسیدونکو شمایلا خان مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی د نرخ او د زیاتو بیلون لوجي مجبورن د بجلی استعمال کم کوي.
تیر شوی حکومت کې خو بیا لګ ډیر د ګیس بجلی یو سفر اهمي مونږ ته موجود و، خو د حکومت کې خو نه ګیس ته او نه بجلی شته دي. نو مونږ تاسو مان ته دا وایي چې لکه مونږ د خپل چې کوم بنیادی ضرورتي د برچخانی ضرورتي د پخلی دي دا مونږ څنګه پوره کو؟ په دې معنی مونږ هغه جرمانه کوي ګیس ټوله ټوله ورځ نه، نو لکه مونږ خپل د ضرورت څنګه پوره کو؟ زمونږ سړی چې سار لاړ شي نو هغه ماخام په تیر کور ته راځي. ولې مہنگائی دومره ډیره ده چې انسان هغه ضرورت نه پوره کیږي. کله ګیس او د بجلی د بلونو خبره وکنو هغه دومره زیات دي چې انسان چې دی هغه نشي جمع کولای او د کورونو د خوانه چې دی میټر وړي میټر وی سی او به بھاری بھاری جرمانې تاسې تیرې کور تر لګي. مہنگائی حال دا ده چې انسان خپل روټي نشي پوره کولای.
دا پاکستان وفاقی حکومت په وینا چې د بجلی د نرخ کمول لپاره شپږ آی پیز یا شخصي د بجلی کمپنۍ ختمی کړي دي او د نورو سوار لسره د بجلی د نرخ کمول لپاره خبرې روان دي. د کومي رستو چې امکان دی چې د بجلی نرخ کې د یونټ پر سر لس روپې کمواله راشي. د پیښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت د بجلی او د ګیس د نرخونو په شمول د خوراکي شیان نرخونه هم راټیټ کړي.
تاسو ګیس وګورئ نو هغه چې د برابر ګران دی، که تاسو بجلی وګورئ هغه هم ګران ده. داسې هغې سره سره چې دی نور هم د خوراک تک سامانونه چې دي هغه هم ګران شوي دي. که پیټرول وګورئ نو که لس روپۍ ارزان شي نو پنځلس روپۍ ګران کې بیا یو څو ورځې پس، نو مهنګایي ډېره زیاته شوې ده. اوس زمونږ پسې چې دی د ګیس بل شپېته زره روپۍ راغلی دی، نو مونږ به آیا د ګیس بل به داخلوو که نه؟ د خپلې میاشتې د خوراک سکاک سیستم به برابرو.
بیور آف سټیټسټیک وایي چې په کال 2022 د جولای په میاشت کې د بجلی نرخ د یونټ په سر 8 روپۍ، د کال 2023 د جولای په میاشت کې 9.5 روپۍ، او د کال 2023 د جولای په میاشت کې د بجلی یونټ 1 روپۍ ګران شوی دی. اداره وایي چې د کال 2023 د جولای په میاشت کې حکومت د بجلی د یونټ په سر 3.5 روپۍ فکس چارجز هم لګولی وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو صفو 2110 14500 15515 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شي.
د خیبر پختونخوا د زری او خوراکي چارو پوهان وایي چې تر څېړنو وروسته یې د غنمو یو نوی تخم تیار کړی دی چې ورسره به د غذاییت د کمی ستونزه تر ډیره کم شي. دوی پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال ویلي دي چې د غنمو نوی تخم به په پړاوونو کې په کروندګر ویشي. دوی وایي چې دا تخم په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو د غذاییت کمی پوره کوي، او پکې د زنک مقدار زیات دی چې انساني صحت لپاره یو مهم عنصر دی. تفصیل شبیر احمد جان راکي.
پیښور کې د کر کروندې محکمې څېړنیز مرکز ترنا فارم کې زری ساینسدانان وایي چې دوی د غنمو کم نوې تخم تیار کړی دی. د صوبې زیاتره سیمو کې چې کم خلک د غذایت کمی سره مخ دي، هغوی صحت لپاره به غوره وګرځي. دغه غرض لپاره پیښور ترنا فارم کې د زیارت په ورځ یوه غونډه شوه چې پکې کروندګرو، زری ساینسدانانو او حکومتي چارواکو ګډون وکړل. د یادې ادارې مشر ډاکټر دلفیاض مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
په غنمو کې ځینې داسې قسمونه دي چې په هغه کې نیچرلی زنک چې کومه ده هغه موجود وي، نو دیتا مونږ ټیکنیکلی بایو فرټیفایډ ویټ ویرایټیز وایو. نو زنک ضرورت به یا هم مونږ په دوایانو پوره کوو، او بل طرف ته دا مونږ که داسې د غنمو قسمونه راوباسو نو په هغې کې چې زنک مقدار زیات وي، نو که هغه د هغې غنمو چې کوم اوړو استعمالوو نو مونږ به زمونږ جسم ته به خپله راځي.
ډاکټر الطاف چې څو کال دغه نوې تخم جوړول کې هلې ځلې کړې دي، وایي چې نوې تخم کې د زنک مقدار ډېر دی، کم چې به غذایت کمی ښکار وګړو په صحت یو مثبت اغیز ولري.
زنک د انسان په وجود کې د مختلف قسمه بیمارو خلاف مدافعت، سکن ډیزیز شو، امیونټی سیستم شو، ماشومان دي چې هغه ته اکسس نشته بهترین خوراک ته. غنم چونکه داسې دی چې هر ځای کې استعمالیږي، نو موږ وایو چې دا زنک چرته استعمال شي نو هغه ځینو کې به یو خدای چې ماشومانو د اسټنټډ ګروت دا یو ډېره غټه مسله را روانه ده. مزغو ډیولپمنټ او کم چې د باډي ډیولپمنټ دی وسره د بون سترانګنس د ټول سیزونو کې د زنګ ډیر غټ رول لري.
د یاد ادارې ډاکټر فرزانه وای چې پښتونخوا زیاتره اولس بې وزله دي، او په خصوصي توګه دلته زرانه د خپل خوراک پام نه ساتي. نو ډیره مهمه ده چې دا ډول خوراک روزانه کوي چې په غذایت پوره وي.
خاص کر د زنانو حواله سره چې زنګ زموږ د پرسونو ضروری دي، نو که تاسو وګورئ خاص کر زموږ آبادی چې د نو بس زیاته فیس کوي غربت سره، نو که په غنمو کې، په جوارو کې، په وریجو کې، لکه داسې سټیپل فوډز چې دي، هغه پاغی کی مونږ د دې بای فورټیفیکیشن وکړو او هغه زمونږ په استعمال کې وینو دا ټولو ته رسی غنم خو مونږ هم استعمال وکړو کوم دا غنم استعمال کوم ته په یو قیمت ملاویږي ماشومان ته ضرورت ته د دې بیا خاص کر چې کم پریگننٹ فیمیل دی یا لیکټیټینګ مدرز دی هغه ته ضرورت ته
دا غزیت ته ګټن علاوه کروندګر امیر رحمان وایي چې دا نوې تخم نه یوازې په پیداوار خدي بلکې د فصلونو د ناروغو په ضد مدافعیت هم خلري
بیمارې خلاف چې دغه کم اداغه دی اپا کم ډیر ذاتی بیمارې په ناراضي لکه سرخې شو نورم داسې خو لکه نور غټ بیمارې دور نشته دا غټ بیمارې ده چې د سر د پیداوار کمې پلم وړې دي مز کړلې دي
دغه زری او د کر کروندې په هان وایي چې دا پاکستان کې د غنمو د غنوي تخم پنځه قسمونه لري چې دوه پنجاب یو اسلام آباد او دوه خیبر پختونخوا کې ترنافارم تیار کړی دي او ډېر زربا ټول هواد او په خصوصو ته خیبر پختونخوا کې په لوې کچا د دې نوې تخم کار پیل شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیرو
د بر او کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو تر زم کېدو وروسته حکومت هغه ضلعو ته خپل حقونه نه دي ورکړي او ژوند یې اوس هم له مشکلاتو سره مخ دی. دوی زیاتوي چې د ژمنې برعکس تر اوسه هغوی ته نه عدالتونه ورکړل شوي او نه هم د پرمختیایي کارونو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې ونډه ورکړل شوې ده. تفصیل د اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدن کی ویائی چې د پاکستان حکومت په 2013 کول کې ضلع یې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګاډه کړی دی خو حکومتي چارواکي د ضلع حق نه ورکوي چې په واجه یې د سیمه خلک ژوند مشکلات سره مخامخ شوی دی او د ضلع اوسیدن کی یې د نوي نظام نه مایوسه شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص په دغې برعکس مشال ریډیو تا ویایي
په 2018 کې چې کلا فاټا زم شولا خیبر پښتونخوا کې نو میژ ډېر زیات خوشحال شوی چې کیم عام ولس و سیاسي خلک و چې میژ د پاکستان د آئین اساس جوړ شولی خو 2018 نه وز 2025 کې کیږي خو میژ ته هغه سمرات نه دی ملاو شوی هغه ان اف سی په واټ په شکل کې وی کاتې میژ عدالتي نظام و رسا پر میژ ته د جج سہولت هم نه کړیږي نو 170 کیلومیټر میز د ونن ار 3 می یل تا میش پیشکیږي پټاکه په یو دفعه 107 بندې کامو بهش 70000 په میز لګاوی زماتون میزر سراوري موټر میش خپل نصیپوس یو جج نرکاوی.
د سویلی وزیرستان چمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر د خپل ضلع خیبر پښتونخوا سره شامل کېدو نه پاس حالات په دارنګ بیانوي
ګور له ټاپ پاکستان دلته صدا سي روزګار مواقع له صحت له تعلیم له سکلو د اوبول د بجلی داس مواقع مخ ته هم نه برابر کړي کوم د فاټا تمام نه بعد دا خوشبيني لارله چې د ان اف سي ایوارډ کوم پی سي بیا د هغه کوم سہولت نه د خلکو ته ور کړی شي. په تر اوسه پورې موږ داسې سيزون او نه د خلک ورځ په ورځ د غربت شکار کیږي. دوه طرف ته په ټول ملک کې بدامنی را روزګاری د منګایي را او بل طرف ته د حساب کا فاټا خلک د غربت لکه نه هم لاندې ژوند کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سعید انور ماسید ویایی چې دا وخت یې په ضلع کښې نه د اف سی آر زوړ نظام شته او نه د پاکستان قانون او آئین لوندې خلکو ته څه سہولت شته دی.
پچار دا و چې مرجر ته اول انفراسټرکچر جوړ شوی وای یا د نولست دغ د مرجر کړی وای حکومت په جلد بازی کښې صرف او صرف مرجر وکړه او په دا نولست حکومت تقریبا 100% فیل شو. صرف دومره وشول چې میش کیم زوړخ صادور وي ورډ کړل پولیس ته خو نه پولیس نظام روغای نه د پټوار نظام روغای چونکی میز د ساوت اپر خو انتظامیا په بل ډیسټریکټ کې پراته دو پټانګ شه او د میز عدالت هم په ټانګ ډیسټریکټ کې پروتای او عدالت د پوره د مسلې حل کول د پوره ګراوند نشتا.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدن کې د پاکستان قانون او آئین لوندې د خپل حق وشتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
2018 کې چې کیم مرچر کې د پدغه کې د میژن خوښ دغه چې مرجر وشي چې نو میز د وارنټر نه خوشي او د میژ وطن الکوور سره شاشي خو بد قسمتي ده چې د میز سره چې وعده شوی وي انرژي وار کې چې کیم میشتا څخه شي په غرنګ نه دي شوی میشتا په غرنګ هغه خپل حق نه دی ملو شوی نو په دغه باندې د میژ د خپل سی ام سره مو میټینګ هر شوی دی او په دغه باندې میژ د هاري وډ ډیسټریک هغه خپل چرګي مهر غوښتې دي ام شرونو مر غوښتې دي دا کې دی یو د وځ نورې هدي د وفاق چې تیمار ویادو د میسرا او د مرزز د چک سره نو د څلور شمې شته مې سپوندو پاک میش په واسي دی د دې سره سره د یو د وارنټر له هر دو نو د تقریبا د میژا غډر شینا سره خرو کړی دي دا غونډه واځي دي چې څنګه په خیا د نن د پر میش فلی او د میش کوشش تای د خپل هر وډ ډیسټریک د مشورونو د خپل سیاسي خلک سره میش پرپتا کې چې څومره حاضر کې کیږي څومره زر میش کړی شي چې دغه مرجر ډیسټریک په خپل شیم در ودروي او څنګه حالات سره سم دي
د سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې ضلعو پرانګ د دغه ضلع اوسیدونکي ته د هم خپل حق ورسول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ instagram.com/mashalradio پته ده